درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نننې شنبه د 1409 نیویل مریض کال د سرطان لومیو د میلادي 2000 شلم د جون له 28 سره برابرې شي. په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د بین الافغاني خبرو د شر پیلېدو د احتمال او د نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټل برید کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وایي څلور اویا بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر داروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي.
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقع مثبت
به هیواد کې پټولو 22000 بندیانو کې څلور اویا تنه د کرونا په وایرس اخته شوي. اوس مهال د ټول بندیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي. د وویل د افغانستان په زندانونو کې د کرونا وایرس لومړی پیښه یوه میاشت مخکې ثبت شوه. د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه پورې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه 643 تنه مړه شوي دي. د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانۍ ویندوی عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان ګولۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د کابل د امنی قمندانۍ چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په احمدشاه بابا مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ په یوه سوداګریز مارکیټ کې اور ولګېد. د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د اطفایې د عملیې له رسېدو وروسته اور وبښل شو. ښاغلی فرامرز وایي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیم څېړنې پیل کړې دي او ډېر ژر به یې جزئیات شریک کړی شي. په دې خپرونه کې د دې پیښې نور جزئیات دراورو. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 2 اتیا تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایي ملکی چلند ادارې له 50 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړی شوي تحقیقات روان دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به جعلي وي 141 تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایي شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټي اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریه او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې کړي. د په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید پر وړاندې لکه د کرونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحران تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون څخه نیولې تر ولادیوی وستوک پورې باید د همکاري او سولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو ووژل شول او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکوونکی پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو وویل چې د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال وموندل. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته یوړل شوه. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی موندل شوی دی. دا د دې سات خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی یو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیره شپه اور ولګید. د دې پیښې جزئیات څه دي؟ د امې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په ایران کې د ویشتل شوی اوکراینی الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیل شي او د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل تیره شپه د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې په یو سوداګریز مارکیټ کې اور ولګید. دا چې د دې پیښې له کبله څه د سارو مال تاوانونه پیښ شوي دي او کنه دي شوي، همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون له لارې له سیمې څخه را سره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته څاروان صاحب او ټول اوریدونکو ته سهار مو په خیر. بل څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړله، تیر شپه شاوخوا 8 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند احمد شاه بابا مینی د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدنه شوې چې د کابل امنیه قومندانۍ د دې خبرې په تایید سره وایي چې دغه اور لګیدنه د پدې دلیل باندې ډیره زیاتې نه بر شدت دې لپاره ډیر زیات او چې دغه مارکیټ ترڅنګ درې د وچو لرګیو خاصو حقیقانې وي او هغه دوکانونو هم ور اخیسته ده. دغه ور را شدت ډیر زیات کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه کله چې دغه ور لګیدنه پیلېږي، د دې ور لګیدنې تقریبا 15 دقیقې وروسته د ور وژنې ټیم ساحل ته رسیږي، یعنی د اطفایي ټیم ساحل ته رسیږي او د ور لګیدنه کابو کوي. خو دغه ور لګیدنې د مالی تلفات که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دې ورلګیدنه کې جاني تلفات نه دي، او خو د مالي تلفاتو په اړه جزئیات په دې دلیل نه ورکوي. دوی وایي چې هلته د دوی د بررسۍ یا د هغه څېړنې ټیم تللی دی او هلته دوی خپلې څېړنې کوي. ولیدل شي چې د دې ورلګیدنې هغه څرنګوالی معلوم شي چې دغه ورلګیدنه په څه دلیل رامنځته شوې. خو د سیمې له خلکو سره چې موږ پوښتنه ترې وکړله، د سیمې خلک وایي چې دغه سوداګریز مارکیټ کې د خوراکي توکو ترڅنګ د کتابونو پلور او همدارز یو شمیر نور تازه میوه او د تورته نور توکي پلورل کېدل. د سیمې خلک هم نه پوهیږي چې دغه ولګیدنه په څه دلیل باندې رامنځته شوې. یعنی مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې وکړم، ما هم د کابل امنیه قومندانۍ وایي سره خبرې وشوې. دوی
بله ډیره مننه. په تیرو پیښو کې چې په کابل کې دا ډول پیښې ډیرې هم کیږي، خصوصا په مارکیټونو کې اکثرا د برښنا شارتي یادیږي چې شارتۍ له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. آیا د په دغه سیمه کې چې اور لګیدلی دی شاوخوا یې کورونه هم شته او کوي هغوی ته هم زیان رسیدلی دی او که نه دی؟ او بله خبره دا ده چې په څومره وخت کې د اطفایې کارکوونکو اور ووژلی شو؟
څاروان صاحب د کابل امنیه قومندانۍ ویان سره مو چې خبرې کولې، دوی په خبرو کې دوی وایي چې کله اورلګیدن رامنځته کیږي د اورلګیدنې څخه 15 دقیقې وروسته، یعنی تقریبا د 15 دقیقو په تفاوت کې یا د 15 دقیقو په فاصله کې د اور وژنې ټیم هلته رسیږي او د اور شدت څومره هغه راکبو کې. خو د سیمې خلک وایي چې تقریبا 15 شل دقیقې د اور د لګیدنې څخه تیرې وي چې د اطفایي ټیم هلته راورسو. بل د کورونو مارکیټ په داسې یو سیمه کې دی چې شاوخوا ته د استوګنې کورونه یا د خلکو کورونه دومره نږدې نشته دي، خو نور مارکیټونه شته دي، نور دوکانونه شته دي، یو ډول سوداګریزه سیمه ده، کورونه ترې لرې دي. بیا هم د نورو جزئیاتو دپاره به په تمه شو چې دوی هغه وروستۍ څېړنې له رسنیو خصوصا له موږ سره شریکې کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس چې د کابل د احمدشاه بابا مینی په یو سوداګریز مارکیټ کې د تیر شپې د لګیدلې اور په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
و بجیا او دولس دقیقې شوې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. له دې سره هیله زیات شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې د جولای د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لویو جرمونو محکوم شوي دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شاید 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه ازادي راډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوي کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10مه نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان راخوشي سي او کوم نه، او که راخوشي کیږي شای په لومړي قدم کې شاوخوا 400 زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو 200 طالب زندانیانو پر سر دي چې د په وینا د ډېر ډلې غړي دي، خو حکومت ور باندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړ چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید دا د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکی ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اجانس ته د پنځشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان را خوشي کړي دي.
په څو شیبو کې د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونه هم په دې خبرونه کې در اورو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وساري. دا د سټار اند سټرایپس رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وساري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس دو ډیموکرات او دوه جمهوري پال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دا دی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په خطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم شي. خو امریکایي قومندانان وایي چې تر ټاکلي مودې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حتی راکم کړی دی. همداراز په موافقه کې ویل شوي چې ټول امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وسي. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د داعش د تسلیم شویو غړیو د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څنګه وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو دا ډله په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو د پرلپسې حملو او بمباریو له کبله لږ تر لږه په هغه ځای کې چې سر یې راپورته کړی و سخته کمزوري شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډلې ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته لدې وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 290 شزي او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بی پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوشه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدي او په لړ کې مرژوبلي وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. اغل شوارس چې افغانستان د زهنی سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندیشته لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوي نشته چې ماشومان زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته روحي درملنه وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای روان 2000 میلادي کال تر دې دمه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګزن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وای د کرونا وایرس د خپرېدا او په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ له امله ونه توانېدل چې په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو یا ګزن منظم کمپاین ترسره کړي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزړن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزړن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي مافیات د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیاتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا پیښې 19 په جنوب، 2 په شرق، 4 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 20 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېرې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږکال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لوري د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلو چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول. خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بل خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو ترڅنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډیر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم یو نړیواله موضوع ده. فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکي کار راتلونکې اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 1725 د پیلوټ د خونې معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شوه چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینی تکوو وشته او ټول سپرلې ووشل شو. د دې موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اداره تحقیقات حوادث هوایی
د تخنیکی تیروتنی لامل معذرت ومنه د راپور به په سوشی بو کې چمتوشی د راپور چې موس واردو دی مقیم نه په شخ کې او د راپور به په بلخ پرونه چې په دری کې ده تاسو واوري خو اوس به په همدې موضوع د ملالای بشیر راپور واوري
د اوکراین پلازمین کیف تروان الوتکه له تهران هوایی ډګره له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پیښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سی په حالت کې وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیش په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22مه نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایي پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26مه نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 928 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شیبې مخکې معلومات ثبت سوي وي. د دې پیښې په 168 قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډیری یې ایرانی الاصله وو.
او دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي 4 بندیان چې په کرونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 8 د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې د سلیم کاروان بلاکونو ترڅنګ په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدلی دی. د خوست په 2 ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 کوچنیان وژل شوي او 3 ټپیان دي. پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. زمو شغله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
په پای کې خپل نوم راته وای.
نوم یې احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګری؟
شل کاله.
شل کاله؟
او
کومه تلا ده په دکان کې دی راته ویلی سي؟
دکان کې الجزائر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوي په تلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دوکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسو په هکله څه وایئ؟
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته. ټوله 5% 3% 2% جرامت ده، پوه شوه؟ ګټه ده، 10% هم شته پکې.
ښه، که حقیقت راته ووایه، په یو ګرام کې 2 روپۍ ګټې؟
یو ګرام کې 10 روپۍ هم شته، 50 هم شته، 100 هم شته، برابري ده. په څو جوړ سي ورسره؟
کله چې یو څوک طلا درته راوړي دلته، کنه چې بدله یې عاجل، تاسو دغه له مخې دغه طلا ورته ماتوئ، خپله طلا یې دا ولې؟
خو هغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل، دې کې چرګ ګورو، منځ کې چرګ نیوتلی، منځ خالي، دې لپاره یې ماتو. دې چرګ موږ چرګ در وانخیست.
د دې لپاره خو به نه ماتوئ چې سړی بیرته په خپله طلا پسې رانیسي؟
نه 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 نه، همغه ماتو همدا شی، پوه چرګ کې ګورو، چرګ شته پکې نه شته پکې.
د زرګرۍ د کسب پاکړه راته وایه، دا څومره په زړه پورې دی؟
په زړه پورې، ډېرې په زړه پورې ده. پوه شه، راشه کینه، پوه شه، سودا وکړه تیزا.
یعنی کار یې اسانه ده؟
کار یې اسانه ده، خو تله پروشي ده، کینه، پوه شه، واخله ورکه.
افغانستان کې رقم رقم حالات راغی، کنه کله د سوچې د غلاوې بیخي ډېرې سولې. دا راته وایه چې کوم وخت خو به د دوکان غلو نه یې وهلی؟
نه، تر اوسه چا نه ده ویلی، الحمدلله. انګشتری، پوه شه، دا شی خلک پټ کړي هم ډېر وخت بعد.
څه رقم یې پټې درنه؟
څه کې په ټیپو شي بیروبار سي بس لري ادم روزي
او تاسو ول چې شل کال کېږي چې دلته د تلا دکان لري په شلو کالونو کې په تلا کې څومره بدلون راغلی
په تلا کې ډیر بدلون راغلی نوی نوی شفونه راغلی پوه شي مخ کې یو رقم شي پوه شي یو پاکستان کې بجرو ټول ډیر اصل کې اتیا فیصد دوبی نه راځي
ښا
او شل تلا اوس یا وشتلا د ټوله
ښا
او د دوبی تلا یا وشتلا
ډیر مننه ځوان دی اوسې
مننه تاسو نه